سلامونه ستړي مشهي د ماسپخین دوه بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان څخه د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حالاتو مهم خبرو خو په لند په خو په پیل کې لند خبرونه په میدان وردګ کې طالب چارواکي وایي د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلابونو د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفي الله رایت نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په بوغدره سیمه کې د سیل د راوتو له کبله دوه ماشومان او یو د پوخ عمر نارینه مړ شوی او همداراز ګڼ کورونه ویجاړ کړي دي. نوموړی دغه راز وایي چې په سیدآباد او چک ولسوالیو کې هم لابونه راوتلی چې لکبلې لزګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدید ورښتونو سیلابونو او تالندۍ وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنځشنبه وویل چې براتلونکو څلورش ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکندي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدید ورښتونو اټکل کیږي. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا په سوات کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي او لسګونه پولیسي سړکونو ته راستل دي. د پاکستان حکومت دا تدابیر وروسته لدی غوره کړي چې په سوات کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت د بیا پیلیدو په اړه راپورونه ورکړل شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې ومنله چې د خیبر پختونخوا امنیت په خرابېدو دی. د همداراز ویلي چې په دې لړ کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دی. د فنلندي او نارویژي ساينس پوهانو د څېړنې نتیجه ښیي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د شمالي قطب د تودېدو سرعت د ځمکې د کورې د نورو برخو په پرتله څلور برابره زیات و. د ملګرو ملتونو ساینسي پلاوی د 2019 کال په اقلیمي راپور کې ویلي و چې د شمالي قطب د تودېدو سرعت دوه برابره دی، خو د نارویژي او فنلندي ساينس پوهانو تازه څېړنه ښیي چې څلور برابره ده. دوی په خپله نوې څېړنه کې له 1999 کال د سپوږمکۍ ټول معلومات راټول کړي او څېړلې دي او ورته جوته شوې چې د شمالي قطب د تودوخې درجه د ځمکې د نورو برخو په نسبت په چټکه لوړه شوې ده. او لویدیځو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه. د شپږشتو هیوادونو مشران پرون پنځشنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګ کې د بسپنه ورکولو په هغه کانفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیا زیاتولو په اړه رابلل شوی وه. د ډنمارک دفاع وزیر مورتن بودوسفوک تر یوې ورځني کانفرانس وروسته خبریالانو ته وویل کوپنهاګ ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي وو. بیا هم ستړي مشي وړاندې په دې خبرونه کې درته دا راپورونه لرو. ملګری ملتونه د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر لا خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. افغان خبریالان ګاونډي پاکستان کې د ژوند د سختو کیسې کوي.
په پاکستان کې ژوند کول ډېر سخت دي. اول خو هوا ډېره زیاته ګرمه ده، ورپسې د کورو کرایې لوړې دي.
په غزنی کې نومړنی جومات رغول کیږي.
دا یو تاریخي مسجد ده، 1400 کاله مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده. بیا دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده.
او په خوست کې یو شمېر پروژو 1.5 زره کسانو ته موقتی روزګار برابر کړی دی.
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بېخي خراب و. د زموږ له ټولنې سره اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان یې په پښو ودرول.
تاسې زموږ غږ د ازادۍ له راډیو نه اورئ.
تر دې شېبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
ملګرو ملتونو ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ته له ډېرو مرستو سره سره بیا هم د دغه هېواد د اقتصادي وضعیت راتلونکی تیاره ښکاري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې په یو بیان کې ویلي، له تېر یو کال راهیسې د کمزور اقتصاد تر څنګ ډېری افغانان اقلیمي بدلونونو او وچکالیو هم سخت ځپلي دي. د نړیوالې ادارې زیاته کړې چې دا مهال شاوخوا 15 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او په تېر یو کال کې احتمالا شاوخوا 900,000 کسان بېدندو شوي دي.
یو 50 کلنه شبیبی د روزګان ولایت اوسیدونکی او د خپل ټولې کورنۍ سرپرسته ده. دا وایي اقتصادي ستونزې ورځ بلې ته ژوند تریخوي. شبیبی وایي سره له دې چې دا اولونې د نارینهوو د جامو ګلدوزي کوي، خو د دې کار لپاره په ټولنه کې د کمزوري اقتصاد له امله بازار نشته او نسی کولای چې له دې لارې په اسانه د خپل کورنۍ نفقه برابره کړي. دا میرمن وایي چې کله مرستندویه بنسټونو ته د مرستې د غوښتلو لپاره ورسي، هم څوک ورسره مرسته نه کوي. شبیبی د زرګونو هغو کورنیو او ښځو بېلګه ده چې دا مهال په افغانستان کې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اګست پر 18 نیټه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کېدو سره د یو بیان په خپرولو په افغانستان کې د روان اقتصادي کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې بیان کې په افغانستان کې د بشري مرستو همغږي کوونکي رمیز الکبروف په حواله راغلي چې تاریخ موږ ته وخت په وخت ښودلی چې موږ د سبا په خاطر کې د نن ورځې سره بیرغونه له پامه غورځوو، او په افغانستان کې نن ورځ سره بیرغونه ډیر او متنوع دي. د اقلیمي بدلونونو له امله اقتصادي توازن مخ په ځوړ دی. پر انجونو او ښځو باندې زیاتېدونکي محدودیتونه هم ورو ورو دوی له ټولنې لرې کوي. ښاغلی الکبروف په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې د افغان ښځو او انجونو فعال ونډه د اقتصاد د بیا رغولو لپاره خورا مهمه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چې له واکمنېدو یې نږدې یو کال تېرېږي، د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی او دغه شان له شپږم ټولګیو پورته انجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې دا هم ویلي چې له تېر یو کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي او احتمالا شاوخوا 900,000 کسان بېدندو سوي دي. د ادارې د هم ویلي خلک بیړنۍ خوراکي مرستو، روغتیایي خدماتو، د سرپناو برابرولو او ګڼو نورو بشري مرستو ته شدیده اړتیا لري. د افغانستان اقتصادي وضعیت وروسته له هغې لا کړکېچن سو چې پر دغه هېواد د طالبانو له واکمنېدو سره د نړیوال بانک او امریکا له لوري بانکي شتمنۍ کنګل او ډېری مرستندویه هېوادونو خپلې مرستې قطع کړې. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي دفتر د دغه تازه راپور په اړه څه ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې حکومت یې لا نه وای دی او هڅه کوي چې د وخت په تېرېدو سره د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر نړیوال بنسټونه له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بشري ویزو او دغه شان د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسې چټکې کړي. دغه بنسټونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په استول شوي لیک کې ویلي، هغه خبریالان چې د امریکا د ویزې لپاره په درېیم هیواد کې پراته دي باید ژره تر ژره ورته رسیدنه وشي. له بلې خوا بیا یو شمېر خبریالان چې دننه په افغانستان کې او له افغانستان بهر په دریمګړي هیواد کې د امریکا ویزو لپاره انتظار باسي، د ځان په وړاندې لګڼو ستونزو خبره کوي.
د افغان خبریالانو د ژوند خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بیپول خبریالانو بنسټ په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د خطر او ستونزې لاندې راګیرو خبریالانو شبکې یا جی آی ډی او دغه سازمان څلور ویش نور غړو په یو ګټ لیک کې د امریکا حکومت ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب وښتنه کړې. دغه بنسټ په خپل خبر پاڼه کې لیکلی چې په یاد لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نه غوښتنه شوې چې د افغان خبریالانو د بشري ویزو او د غشان د کډوالۍ ځانګړو ویزو پروسې دي چټکی کړي. په دغه لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوې چې د امریکا حکومت د وسله هغو حکومتونو سره کار وکړي چې افغان خبریالان د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي. په یاد لیک کې د پیټو او ایس آی وی او دغه شان د هغو نورو بشري ویزو د اسانۍ په اړه غوښتنه شوې چې امریکا د افغانانو لپاره اعلان کړي دي. دا لیک داسې مهال د امریکا حکومت ته لیږل کېږي چې له تېر یو کال راهیسې په افغانستان او له دې هېواده بهر زیات شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له افغانستان او پاکستان ته وتلي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختیو شکایت کوي. سمیع الرحمن رحمانی چې په افغانستان کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال و اوس مهال په پاکستان کې د امریکا بشري ویزې پیټو ته په تمه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د پیټو د پروسې د پروس کول لپاره یو شمېر افغانان چې اوس مهال پاکستان یا دریم ګاونډي هېوادونه ته تللي دي اوسېدل دلته ډېر سخت دی. د دې لپاره چې د دې مصرف لګښت د اوسېدو شرایط ډېر سخت دي، ورځ تر بلې سختېږي. نو زه نشم کولی چې تر یو کال یا یو نیم کال دې پروسې ته زه دلته منتظر شم، یا به په ځان باندې هغه کوم خبر چې دی هغه بګالم بېرته ځم خپل هېواد ته.
له افغانستان نه پاکستان ته تللی بل افغان خبریال نجیب زمان وایي په افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی او نشي کولی بېرته خپل هېواد ته ستنه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د پیټو کیس پروسس مده دوامداره سي او زه ونه کولی سم خپل کیس په مناسب وخت کې پای ته ورسوم، دا به ماته ډېره سخته وي، ځکه چې په پاکستان کې ژوند کول ډېر سخت دي. اول خو هوا ډېره زیاته ګرمه ده، ورپسې د کورو کرایې لوړې دي، همدارنګه خوراکي مواد په ګرانه بیه خرڅول کیږي او حتی د څښلو اوبه ډېرې ګرانې خرڅېږي. نو په داسې حالت کې هغه کسان چې وظیفه نه لري، کار نه لري، دوی ته ژوند کول ډېر سخت دي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا او یو شمېر نورو هېوادونو هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړې برنامې اعلان کړې چې تر دا مهاله د راپورونو له مخې یوازې امریکا شاوخوا 80,000 افغانان له افغانستان نه امریکا ته انتقال کړي دي. له دې سره هم مهاله تر دې وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تېر کال د اګست له 15 د جولای تر 6 پورې 106 نوي خبریالان له افغانستان نه وستلي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
میدان وردګو ولایت کې سیلابونو درې کسان وژلي او زیات مالی زیانونه خلکو ته رسولي دي. ځایي طالب چارواکي وایي یاد سیلابونه د دغه ولایت په چلریز، چک او سیدآباد ولسوالیو کې راوتلي دي. نورحال په راپور کې
د میدان وردګو ولایت ځایي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تېره شپه یو ځل بیا په پراخه کچه سیلابونه راوتلي دي چې پر مهال یې درې کسان وژل سوي او خلکو ته یې زیات مالی زیانونه رسولي دي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس سپی الله راید نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت د جلریز ولسوالۍ د درای بوغه په سیمه کې تېره شپه سیلابونه راغلي چې پر مهال یې دوه ماشومان او یو د پاخه عمر لرونکی سړی وژلې دي او پر مهال یې زیات شمېر مځکې او کورونه هم تخریب کړي دي. نوموړي دغه راز زیاتوي چې د یاد ولایت په سیدآباد او چک ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتلي دي چې پر مهال یې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه مځکې هم تخریب کړي دي.
چې جلریز ولسوالۍ درای بوغه سیمه کې درې کسه د کوچانو هغه شهیدان شوی دي چې یو مشر سړی ده، یو ماشوم ده او یو شپږ کلن نجلۍ ده، د اوبو وړي وو شهیدان شوی دي.
رایت دغه را زیاتوي چې د مرکز میدان شار او بامیانو ترمنځ لویې لاره هم سیلابونو تخریب کړي او د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده، خو وایي چې دوی د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 21 ولایتونو کې یو ځل بیا د اورښتونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی دي او خلکو ته یې خبرداری ورکړی دي چې ځانونه خوندي کړي.
بیا هم ستړي مشي. په غزنی کې د مسلمانانو لومړنی جومات رغول کیږي. یا جومات 1400 کاله تاریخي مخینه لري. په غزنی کې دغه تاریخي جومات د غزنی اړونده په زړه ښار کې موقعیت لري. جزئیات په دې راپور کې.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې د مسلمانانو لومړنی مسجد بیرته له سره ورغوي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د دغه جماعت ځینې برخې چې د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي د رغونې په موخه یې د سروې چارې پیل کړې دي. ښاغلی مجاهد وایي د یاد جماعت د رغونې بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کېږي چې د رغونې چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی د دغه جماعت رغول او ساتل د غزنی له سترو ویاړونو څخه بولي.
دا یو تاریخي مسجد ده، 1400 کاله مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده. په دې وخت کې غزنی کې بودایان اوسي، د بودایانو درې معبد دي. بیا دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده. دا مسجد د وخت په تیریدا سره تر ننه پورې مسجد ده. دا مسجد دیوالونه خراب شوي دي، په حال د ګړېدا کې ده. بیا په دې کې ما عمارت ته مشرتابو ته پیشنهاد وکولی، نو د هغه له طرفه وعده وسوله چې دا موږ درته جوړوو.
په غزنی کې د مسلمانانو لومړنی دغه تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. تاریخ پوهان وایي دغه جماعت د مسلمانانو د دریم خلیفه حضرت عثمان غنی په زمانه کې چې کله غزنی د صحابه کرامو په لاس ونیول سو جماعت وګرځول سو. یاد جماعت 1400 کاله تاریخي مخینه لري او دغه جماعت د غزنی ولایت له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي. غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یوه سرپرسته کابینه تعین او اعلان کړي
اوس چې دا څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم. په ژور خفګان باندې اخته شوي یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بېروزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایي فایر وکړ.
د زمری په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
وربشو خوست د نړیوال خوراکي پروګرام له خوا د خوست په تریزی او علیشیر ولسوالۍ کې یو شمیر پروژې پلې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې یو نیم زر کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سیمې اوسیدونکي وایي د دې پروژې په پلې کېدو سره سلګونه جریبه ځمکه هم د سیلابونو له ګواښ ژغورل شوې او یو شمیر شاړه ځمکې هم ورسره آباد شوې دي. دوی د دا ډول نورو پروژو د پلې کېدو غوښتنه کوي. نورحال په راپور کې
د خوست د تریزی او علیشیر د سرحدي ولسوالۍ د تورکانی پوسیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د یو څلوېښت میلیونه افغانۍ په لګښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه یو نیم زرو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې پروژو په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د تریزی او علیشیر ولسوالۍ د قدمو کلي اوسیدونکي انعام الله همت وویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو دی حالات بهي خراب دي. زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې له ځوانانو سره داسې مالی اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان به په ودر وات ان شاء الله چې پراتونکې کې دا ډول پروژې نور هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات یو څه خشي او موږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحانه موي لدې مخکې د تریزی او علي شیرو په تنګي کې سلګونه ځوانان بیکارول.
دا پروژه چې موږ تر غولي وای موږ په دا تنګي کې په زیراوي فسیلاوي حالک بیکورو ان ډېر حالک نشئی مواد ته مخ وخو چې دا پروژه موږ ته روغلې ډېر حالک نشئی مواد نه غشول دي دوی دې ته غشول کور یې ډېر زیات شو. د دې سره ډېر خلک اقتصادي حالات خرشوال ځکه چې موږ ته باید نه رفورجیار شي پاینده کې موږ خلک اقتصادي وز ډېر خروف او موږ ته دا والا پروژه وا چې الحمدلله سپ شفاب ډول تر شاله شو خلک م ډېر بیروزګار دي.
د سیمه اوسیدونکو وایي د دوی ډېر خلک بیکاره دي نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نوري پروژې هم پلي کړي. د یاد سیمه اوسیدونکو بسم الله وایي
کور خو می ته سل پیسې دا ګټه وکړه تاسو ته خپل بهتره پته دو چې دا غریب وخت دی غریب ملک دی او داسې باید نور کورونا وکړي نور وکړي نور وکړي چې د دې خلکو مشکل ټول حل شي.
د تریزی او علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی مدلی خان وایي د دوی پر سیمه د ټول خوست د اوبو مسیر دی او په کار ده چې په دې مسیر کې د خوړونو یو بل لوری په اساسي توګه ورغول شي.
سټی کنډاون ول ساتره غفره دا غوبر اټل په مور سپرا دو چې موږ ته دا منځ کې اټول ابود شي موږ ډیر نه خشولې ساده خشولې چې دا به موږ ته ابود شولا جوړش والا ډیر نه غد نه خشولې
یادې پروژې په خوست کې د افغان پرمختي موسسه له خوا پلي شوې د یادې موسسه مشر عبدالصبور هادي د دې پروژو د سرنګوالي په باب وویل
صرف علی شیرو ولسوالی کې 1543 کسان مصروف و د شپږو میاشتو لپاره هغه کې سربند ویالې پخول د کانالو پاکول او ترسونو خکل 1.5 میلیونه افغانیو په مرسته د دبلیو ایف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام او د ای ډی په فعالیت او په مټ باندې دا پروژه تطبیق شوه.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس ماستر شاهزاده پیر وایي د دوی غوښتنه دا ده چې د بشري مرستو د ویش پالیسي بدلون وکړي او پر ځای پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینې برابرې شي.
له خوست نورزو نورستان ته په نورستان کې د لنا په نوم خصوصي رادیو لیو کال زنډ وروسته بیرته خپل خبرونه پیل کړي. د یادې رادیو مسؤلین وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تیر اګست کې خبرونه بندې کړې وې. د بیا پرانستې په غونډه کې د نورستان مرستیال والی او د رسنیو او ژورنالیستانو د ټولنو مسؤلینو ګډون کړی و. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د الینا رادیو مسولینو وویل له تیر دولسو کالو څخه یې خبرونه کولې. د دوی په خبره چې د تیر کال لاګست څخه د اقتصادي او نور ستونزو له امله یې خبرونه بندې کړې وې. د یادې رادیو د خبرونو مسول بشیر احمد احمدي وویل
الینا رادیو چې په نورستان کې په 1970 کال کې تاسیس شوې دا چې نوي تحولات راغله ستونزې مشکلات ډېر زیات راغله. د دې په خوا کې یوازې نورستان کې نه د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې خبر اعلان له سخت مشکلات سره مخ شو. رسنۍ وتړل شوې، اقتصادي ستونزې رامنځته شوې. له همدې وجې نه زموږ دغه رادیو خپل فعالیتونه ودرول. بیرته مو دغه رادیو په پښو ودروله او پرون هم ورته افتتاح وکړه، خپل نشرات یې پیل کړه او راتلونکي لپاره به دایمي شکل الینا رادیو نشرات ولري.
د افغانستان د ژورنالیستانو د اتحادی مشر حجت الله مجددي وویل په تیر نږدې یو کال کې رسنۍ او ژورنالیستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا، د ژورنالیستانو او رسنیو د بیرته پر پخو درېدو لپاره د پخوا په څیر مرستې وکړي.
زموږ د نړیوالو بنسټونو نه غوښتنه ده چې رسنۍ وخته هغه مالی مرسته وکړي چې څنګه پخوا کول، او دې سره به زموږ هغه بندې شوې رسنۍ بیرته فعالېږي او هغه رسنۍ چې فعاله ده د بندېدو نه هم ژغورل کېږي.
د نورستان مرستیال والی شیخ زرمامد حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رسنیو کارکوونکو او ژورنالیستان ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو هواري کې به ورسره همکاري کوي.
نن د ارینا رادو افتتاح کې موږ هم شرکت وکړ، هغوی ته هم ډاډ ورک دې مسولینو ته چې موږ تاسو سره هر همکاري ته حاضر یو انشاءالله.
په نورستان کې الینا رادیو په داسې حال کې له یو کال ځنډ وروسته خپرونې بیا پیلوي چې د رسنیو د بنسټونو په وینا په افغانستان کې له نمې زیاتې غږیزې تصویري او چاپي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او په زرګونو کارکوونکو یې دندې له لاسه ورکړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو چې زموږ همکار اجمل آن درته چمتو کړی دی.
دوه اونۍ ګډوډي، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش. دا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د خپلې تازه لیکنې سرلیک غوره کړی. ورځپاڼې تیر کال وړي کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو ته پام کړی، وایي دې پیښې ټوله نړۍ حیرانه کړه. لیکنه وړاندې لیکي ډلې ډلې افغانانو هغه مهال د کابل پر هوایي ډګر ګڼه ګوڼه ور جوړه کړه او د اګست میاشتې په وروستیو کې دغلته ځانمرګو چاودنو نږدې 200 کسان ووشل. د ورځپاڼې په وینا له دې چاودنې څو ورځې وروسته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دا هیواد یې له خپل نوي واقعیت سره لاس او ګرېوان پرېښود. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو څو ورځو کې د خپلو ځواکونو سربیره له 120 زیات افغانان هم له افغانستان څخه وویستل. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو کلنۍ ته څو ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نیشنل انټرست خپرونې پوښتنه مطرح کړې چې څنګه خپل افغانان له افغانستان سره مرسته کولی شي. د لیکنې لیکوال وړاندیز کړی چې افغانان د هیواد دننه او بهر باید د غونډو په جوړولو د خپل هیواد د راتلونکي حکومت په اړه بحثونه وکړي. لیکوال وایي نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. لیکوال زیاتوي افغانان د داسې یو حکومت مستحق دي چې د دوی هوساینې او بشري حقونو ته اهمیت ورکړي او د خپلو کمزوریو او ناکامیو په وړاندې مسؤلیت احساس کړي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. دا مهال د طالبانو د حکومت په کابینه کې هیڅ خزینه غړیتوب نه لري.
اوس باور شو روزګان څه روزګان کې سوداګر وایي پاکستانی کالدار لویدلی او کاروباري ورته زیانمن کړی دی. دوی وایي په دې وروستیو کې پاکستانی کالدار چې د افغانیو او ډالرو پر وړاندې ښکته پورته کیږي دوی زیات تاوانیان کړی دي. دوی پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د پاکستانی کالدارو مخه دې ونیسي او افغانۍ دې بازار ته عرضه کړي. حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بېساري ډول مخ په کمېدو دی، دغه چارې پر افغان سوداګرو او د زیات شمېر نورو عامو افغانانو پر ژوند ژورې اغېزې کړې دي. ځکه د افغانستان په ډېری ولایتونو کې خو په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کېږي. دا د ترینکوټ ښار دی چې په هر یو اټی کې په پاکستاني روپیو باندې راکړه ورکړه کیږي. دلته په سلو کې نږدې د 15 سلنه خلکو په جیبونو کې هم پاکستانی کالداري دي. ورورک په ترینکوټ کې د وچې میوو په مارکیټ کې هټۍ لري او دغلته د بزګرانو او نورو خلکو څخه وچې میوې او نور غلجات پیری او بیا یې د هیواد نورو ښارونو ته انتقالوي. دی وایي په دې وروستیو کې کله چې کالدار پورته او کښته کیږي نو په کاروبار کې زیات زیان لیدلی دی.
زیان یې دنیا ته رسولی دی. موږ بادام رانیولي وو په 1500 1700 اویا مې رانیولي وو افغاني کښته سوله. اوس هغه بادام راته پراته دي. اوس په 1000 شل 1000 زور یې 1500 به خرڅېږي. تقریبا په منه کې 1000 شل 1000 کالدارې تاوان کوي. په خوروار کې 14000 کالدارې راځي. افغاني موږ دا جان سولي خشخاش دي. 14 خوروار راته پروت دی. پات نیم سو رانیول دی. اوس په 5500 کالدارې دي. خوروار کې 15000 کالدارې تاوان کوي.
نوراغا بیا د کیلو پمپ لري او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې وروستیو کې چې کله کالداري خپل ارزښت له لاسه ورکړي زیات تاوانې کړي دي.
والله دا کړو دی برباد کړل. اوس تیل ور اوړي مو په 200 ډیزل په 250 راکړي دي. اوس په 250 لانه خرڅېږي. په 240 ورکو مثال پر لیټر کې 50 جوړ 40 په تاوانیان کړو.
نن پنځشنبه د ترینکوټ د اسارو په بازارونو کې د کالدارو په مقابل کې یو امریکایي ډالر د 215.5 پیسو په بدل کې ورکول کېدی او زر پاکستانی کالدار بیا د 430 افغانۍ په بدل کې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پاکستانی روپی دومره بې ارزښته کیږي. د پاکستانی روپی بې ارزښته کېدو دا مخالګو پر ژوند هم منفي اغېزې کړي.
نور احمد جما زران چلوم اغه د دوغنی کړي شرط پیدا کوي واډه بغولینه پکې کې شان ډیر زیات ولر دي. چې په 1500 1200 غدري لټر غوړي دي چې لږه سی ولر دي.
زما نوم عبدالباقی دی د توري وسیدونکی. موږ په ژوند د دنیا غیزه کړې. موږ د ورځې 1500 خاري وو. هغه نه غوړي پکېږي نه پدمیش پکېږي نه برا پکېږي چې نه پکېږي.
د ترینکوټ شهر دغه هټیوال پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د پاکستاني کالدارو مخه ونیسي او افغاني دي زیاتې بازار ته عرضه کړي. لال محمد د ترینکوټ شهر یو بل هټیوال دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
د اسلامي امارت د خصمدا غوښتنه ده چې ورور د زموږ ملک دی. زموږ یو دی د ملک د افغانستان دی. زموږ خپل پیسې لرو افغاني لرو کچیر نه لرو. زموږ د ملک ګوره کالداري چلیږي. ګټه پاکستان خوري. د خساره خاص د افغانانو ده. یعنی موږ د خپل ملک خپل افغاني بد نه خپل ملک وچلو کې نه لرو. خو موږ ته دی وای چې موږ نه لرو او کچیر ولرو نو موږ ولې په کالدارو کاروبار کوو. بادام چې شته دا شام موږ خرڅو. یعنی دغه تجاران یې باری په کندهار کې په افغاني خرڅي. موږ په خبرې په تجاران حالت د افغاني راوخې بیرته کالداري کې کالداري را انتقال کې دی روزګان ته.
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا وایي چې د ټولو خلکو ته خبرداري ورکړې دي چې نور دې راکړه ورکړه په افغاني باندې کوي. د دغه ولایت د والی ویان مولوی علی جان پوهنیار د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی په دې برخه کې اړوند ادارو ته دنده سپارلې ده تر څو په دې اړه جدي اقدامات ترسره کړي.
امارت اسلامي ټولو هیوادوالو ته خبرداری ورکړی دی چې نور د په هیواد کې راکړه ورکړه په افغانیو سره کېږي، نو په همدې اساس باندې څو زره ډالر اعلان ته ورکړی دی. نو په همدې اساس موږ ټول روزګانی ولس ته خبرداری ورکړی دی چې په ټول روزګان ولایت کې دی راکړه ورکړه په افغانیو سره کېږي، او اړوند ادارې ته مو سپارښتنه کړې ده چې هغه اداره به په دې اړه باندې جدي اقدامات ترسره کړي.
ځینې شنونکي د صادراتو پر وړاندې د وارداتو زیاتېدا د پاکستاني روپیو د ارزښت د کمېدو اصلي دلیل بولي او وایي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتېږي په هماغه اندازه یې ارزښت لوړېږي.
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو لاغې وړاندې لنډ خبرونه. په میدان وردګ کې طالب چارواکي وایي د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلابونو د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفي الله رایت نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په بغدره سیمه کې د سیل د راوتلو له کبله دوه ماشومان او یو د پوخ عمر نارینه مړه شوي دي. همداراز ګڼ کورونه هم ویجاړ کړي دي. نوموړی دغه راز وایي چې په سید آباد او چک ولسوالیو کې هم سیلابونه راوتلي چې له کبله یې سلګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلابونو او تالندۍ وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 44 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکندي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا په سوات کې د ټي ټي پي د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر شدید کړي دي او سلګونه پولیسي سړکونو ته راستلې دي. د پاکستان حکومت دا تدابیر وروسته له دې غوره کړي چې په سوات کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت د بیا پیلېدو په اړه راپورونه ورکړل شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې ومنله چې د خیبر پختونخوا امنیت په خرابېدو دی. د همداراز ویلي چې په دې کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تماس کې ده. د فنلندي او نارویجی ساينس پوهانو د څېړنې نتیجه ښیي چې په تیرو 40 کلونو کې د شمالي قطب د تودیدو سرعت د ځمکې د کورې د نورو برخو په پرتله 4 برابر زیات و. د ملګرو ملتونو ساينسي پلاوی د 2019 کال په اقلیمي راپور کې ویلي چې د شمالي قطب د تودیدو سرعت 2 برابر ده، خو د نارویجی او فنلندي ساينس پوهانو تازه څېړنه ښیي چې 4 برابر ده. دوی په خپل نوې څېړنه کې چې په 1990 څخه د سپوږمکۍ ټول معلومات راټول کړي او څېړلې دي، او ورته جوته شوی چې د شمالي قطب د تودوخې درجه د ځمکې د نورو برخو په نسبت په چټکه لوړه شوې ده. او لیدوزو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد ایرو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه. د شپږشتو هیوادونو مشرانو پرون پنجشنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنه ورکولو په هغه کانفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیا زیاتولو په اړه رابلل شوی وه.
آزادی او اوریدونکي،
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو تر ډیره د ورستیو خونړیو او ویجاړونکو سیلاونو په اړه پیغامونه پریښي. نور پیغامونه هم لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو ټولنه وایي دوی په تیر حکومت کې بیلابیلو ادارو ته ځینې توکي لیږدولي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي. په دې اړه درته یوه ځانګړې مرکه هم لرو، خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو چې د سیلاونو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
سلامونه او نیکی هلی د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کې دی. خاطه بارانوز دی بیخي زیات زیانونه اړولې دي، لارې خراب کړې دي، بالخصوص بنی سرده کې عمومي لاره بنده ده، د عمومي لاره اوبه ویجاړه کړې ده، خرابه کړې ده. نو له حکومت څخه زموږ دا خواست ده چې د لارو سروې وکړي او وګوري او سمې کړي.
بل السلام علیکم، احمد درانم د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ د ملکۍ کلی څخه. زمونږ په سیمه کې د سخت سیلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه د خلکو د سر او مال زیان رسېدلی دی، او پټي دوکانونه د دوی هر شی اوبو ټول وړې دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دا طبیعي پیښې ته رسیدګي وکړي او د هغه چا چې دوکانونه منځکې او نور توان ورته رسېدلی دی او دوی سره مرسته وکړي. د خبرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د روزګان ولایت د چارشمو ولسوالۍ د ګورګین ناوې سره په اړیکه کې یم. وروره جانه، دغه د ګورګین ناوې چې د ډېر سیلابو او بارانو وځپله، جواري اوښان یې ګرده ختم دي، هیڅ مرسته هم دې ولسوالۍ ته دا وسه نه ده راغلې. غریبان خلک په دې ولسوالۍ کې دي، دا یو قسم ما پیغام د لوپړو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیرکوتینا تاسو سره خبرې کوم. موږ د مسولینو غواړو چې په خریش پو کې پکتیکا ولایت کې خصوصا په پیرکوتی ورګون کې سخت ورښتونه شوي دي چې د خلکو کروندې فصلونه یې وړي دي. زه د حکومت د مسولینو نه غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجل مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم، سلام دې شایس بخیر سیات مشهدی نومې سم لا پوان دی. نو دا په بدل کې دا سره بونه راغلی دا څنګه راغلی دي. نو موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې کوم کورو ته چې ځانیو مالی توانونه څه د غو سره مرسته وکړي. خاص بده کړو سوالي دا ډېر خلک بېځایه سوي، ډېر خلک د غټ مشکلات سوي دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه، د زابل ولایت شمزول سوالي د زنګری وټکو د سرحد تفصیل په کاسر سرحد لري. دلته ډیر شدید بارانونه وسو او توپان سره وو، ډیر سخت باران وو. د ویډیو ماته ته ولې ژل ته خپل ویډیو وګوري. تر دې وخت موږ ویډیوګان کولای شوی، بعد بل ویډیوګان وسخه ویریدلو، بیا ختمونه شروع کړو. اته سیده په دې کې شو پاتې کې څوک نه، نو بیا ویډیوګان نه دي کړی. سخت ویډیوګان هم کېدای شي چې به کړی وخه ما مستر نسته سي ته ولې ژل. نو دلته ډیر سخت شدید بارانونه وسو، ډیر سلابونه رالو. داسې ځانې تلفات خو یې ته اوس نه دي اړولي، نه داسې معلومات لرو. مالي توانونه خو داسې بې اختیاره واوښتلو چې هېڅوک نه دي. اوس خلک له سکوت سره مخامخ دي چې نه چلو اوبه لري، لکه چا په بورونه وکي کوام وکي هر څه شر شي چې و دا اوبه لاندې کړو. نو اوس ته چلو اوبه څوک نه لري، فلاله سیدي خرابې دي، خوند یې خراب دی. نو زموږ له لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید دلته هیات راولېږي. دلته دا خلکو ستړې ستونزې وار وي او چر سرسیر باید ودی نظر ته زر دی ورسوي. نو دا خوښ ته لزادي راډیو زخه حتمن دی ته دی د پیغام پور کې او لوړپور چارواکي ته خبر کې چې دلته حیات ورسوي او دلته د حال وګوري، د حال وګوري، د ستونزې وګوري. سینه کې چای او څه کړلې واغې او بو یوړو کته چې شي ود کورونا د خلکو ونړي د خونی ونړي دی بلونه ونړي دلو. ان په مټ انسانان چا بچت کول سپدې کې تیر تاسو خپل وګورئ چې دا سي خې کې ورېدل شي انسان د باندې نه شوی وتلای.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوم می شمالی ننګرهار ولایت د سمر خیل و سیدونکې. زه پیغام پورته کوم. دا پیغام لرم چې دلته سمر خیل سیمه کې سیلابونه راغلي، ځمکه خرابې کړې، فصلونه خراب شوي دي او مرشتی باید راشی. دلتا مرشتی تا اردیا لگی دیکانا غریب خلق دی وست نلگی.
سلام علیکم و رحمت الله. عبداللهیم د پاران ولایت سیاګد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سیلابونو ډېر مالي او جاني تاوانونه رسولي دي. د اماراتو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې خپله کومکونه سیلاب ځپلو ته په سمه توګه ورورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو قدرمنو مینوالو ته. میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې غه کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاورو سره خاورې کړه، سړکونه بند دي، پلچکونه سیلاب وران کړي دي. زموږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي، طالبان د سیلاب عکسونه نه نشر کوي، بلکه رښتیا د مرستو ته راسي. په رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي، دلته هېڅ کومک نه دی راغلی. دغه سیمه چې تاسې ښکار وینئ، دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسې وینئ چې کورونه پکې ورانېږي، هېڅ کومک چا نه دی راسره کړی.
السلام علیکم، سمیر لایمه د نورستان ولایت کم دیش اوسیدن کې. د نورستان کې بیګا دو کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی. لغول او بدیمشاه کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی. عمومي سړک هم بند کړی دی. تلفات خو معلومات نشته. رادیو زدي کارکوونکو ټولو ته هیلې ده چې نور چارواکو ته ستاسو خبر ورسوي.
بل السلام علیکم، فهم خبر کوم نگرار ولایت بیسود ولسوالی صاحب. زما دا آزادی رادیو ته دا پیغام دی، سیمنگ سخت سیلاب زپلی او غواړو موږ سره مرسته کو. سرپناهی نه لرو او سیلاب سخت وزپلو.
سلامونه نیکی هیلی، خدای دې وکړي روغ او جوړ بوئ. ګلولي وطن یار یم. اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډېر ګڼ شمېر توانونه اړولي دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي. هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا، کوچالان، دغه شیان اخلي، هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي، هغه ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب ځاځی ته جدي مرستو ته ضرورت دی. هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي، مسؤلینو نه هیره کوم چې ژر تر ژره دغو کسانو سره مرسته وکړي تر څو یو څه په لاس ورشي. ځکه کوم شته یې چې لرل هغه د لاس ورکړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. زنی ذاکر الله مومن د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډېر خلک زیان کړي دي او ډېر کورونه وړي، ډېر بې سرپناه دي. او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه. د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي.
سلامونه نیکی هیلی، احترامات د ازادي رادیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته. سباون مینوالی ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ او روغ به وستی. او د ازادي رادیو څخه ډیره مننه چې زمونږ او د اوریدونکو پیغامونه وته غږونه تر لوړ پورې چارواکو پورې رسوي. او موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي، ډېر تاوانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي، دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري، څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي. ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغه ټول له منځه وړي ټول فصلونه. ډېره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله. د خدای په امان.
وحدت پان نورستاني خبرې کوم. د نورستان ولایت وامه ولسوالۍ مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه، جرندې او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي. همدارنګه د وامه ولسوالۍ یو بل مربوط کلي کوردر په ساحه کې پل هم وړې دي او خلکو هغه میشت ځایونه هم وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلار زپل خلکو سره باید جدی ډول باندې مرسته وشي.
السلام علیکم، محمد ام زابل ولایت نو بهار ولسوالی زخمی اړیکه نیولې ده. دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالی کې ډیر شدید بارانونه وسول چې د خلکو د انګورو باغونه ور خراب کړو، انګور یې ور خراب کړو، انګور یې وچودل، لکشمشو زخی وویستل او لوسکو زخی وویستل، چې اوس یوه نه کوم نه باندې اخیستل کېږي. بعضې له خوراکه ماسي او بل په یوه شا باندې هم نه دي. او بل شدید سیلابونه راووتل، ډېر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل، مندونه رالو، ردونه رالو، چې خلکو ته ډېر مالي زیان واړوي. په تېره بیا بزګرانو ته سې په جربو جربو ځمکې خرابې کړې او د دوی درمندانو کوټیانې یوړې، باوړیانې ډکې کړې. او تر دغه باران له مخه د یکشنبې په ورځ باندې بیا ډېرې سختې طوفاني دوړې راغلې چې مې خلکو ته ډېر زیان واړوي. د خلکو هندارې ور ماتې کړې، شمسیانې، سولر برقي عینې نه دي، دا یې ور ماتې کړې. زموږ له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤولو چارواکو پورې ور ورسوي، چې هغه ژر تر ژره د نوبهار د خلکو سره عاجله مرسته وکړي.
اوریدونکو، دا اوس ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ور رسېدلي وي. اوس هم ستاسو نور پیغامونه چې پر بېلابېلو مسایلو مو ازادي راډیو ته راستولي دي.
نمای سلامونه مینه احترامات تازه در ډو ټولو کارمندانو کارکونکو ته هیله ده چې شبوي. زه محمد قاسم امین د هلمند څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دلته هلمند کې د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. بدبختانه باید وام د خوار او غریب پر ځای باندې داسې شخصیتونه ته ورکل کېږي چې هغه د طالبان د خوشول سړی وي. نو زه په طالبان دا غږ کوم چې دا د لوی سره د مرسته د خوار او غریب په نامه د خوار او غریب لپاره رسول شوې ده، نو باید هغو ته ورکول شي. انانه شاد آباد شوختونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه یو تن خبر کوم د کونړ ولایت او ټپور لسوالی نه ورور عدل ته چې دا کوم مواد راځي ولسوالی له دا وړه راځي. دا خو اسې یو کړاو راځي. دلته ورو کلو خلکو په ټولو خپل مینځ کې ډېرې سختې لانجې دي. اندې ته رسېدلې ده چې خلکو په خپل مینځ کې وران هم کړي دي. خلک پرې وران شو، په کلو حساب ګډ وډ دی. اوړه او د مواد چې کوم راځي دلته کونړ ولایت او ټپور لسوالی ته ټولې لانجې دي او غلاګانې دي. اوسې سم سړي ته نه رسېږي. غریب غربه ده، خو د کلي په تقسیم باندې تقسیمېږي. ټول کلي په خپل مینځ کې پرې وران شوي دي او اچول شوي دي. باید یادې سم ترتیب جوړ شي چې هر سړی ته ورسېږي او لږ لږ نه ورکوي. کلي لپاره بعضو کلو ډېر اغسي، بعضو کلو لږ اخلي. ځینو کلو ته صحیح رسېږي، ځینو کلو د نورو کلو سره نمایي کړي دي. ګډوډ حساب دی. نو موږ د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا باید ترتیب شي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. زما د ټولو څخه دغه یو جهان مننه ده چې زموږ د کوکنارو کښې بند کړی دی. نو د کالوګو ته دي او سمه به یې کښېږدي او نرخنامه دې ورته کښېږدي، ځکه چې د افغانستان خلک ډېر ستړي دي. باید چې دغه نورو پښتو ته یو سمه به یې ورته کښېږدي. وسلام.
السلام علیکم، زما نوم نصیب الله د کندهار ولایت اوسیدونکی. زه د افغانستان د ټولو خلکو شریف ولس څخه دا غوښتنه کوم چې نور دې په افغانستان کې د هیڅ حکومت هغه حکومت پلوي نه کړي چې هغه په افغانستان کې جنگ غواړي. نور موږ هیڅ هغه حکومت نه کوو چې په افغانستان کې جنگ غواړي. نن په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شوی دی چې نسبتا آرامي ده. خلک په خپل ژوند پوسوي دي. هر څوک تر خپلې کوره کدي کوره په ښه آرامي ځي. ټول هر څه ناموس هر څه مخونځي دي. نور د افغانستان کې موږ د داسې یو هیڅ داسې یو حکومت پلوي نه کوو چې هغه د جنگ پلوي. لکه جبهه د جبهه د چش جبهه د پنشیر والا د جیو هیڅ چا موږ پلوي نه کوو. نور موږ په افغانستان کې د آرام حکومت غوښتن کیو. هغه کاماراتي که جمهوریت صرف موږ د خپل هوسا پر مختلف افغانستان په هیله یو. موږ نه پر بیرغ جنګیږو، پر هیڅ شي موږ نه جنګیږو. نور او پر بیرغ ځان وژنه دا صرف کفر دی. هر څوک چې بیرغ ته کار کوي، نو که بیرغ وای نو اصلي بیرغ خو دغه اسلامي بیرغ دی چې د محمد علیه السلام بیرغ دی. نو باید دې پلوي وکړو. یو خو موږ څه تور څه زرغون میجه بیرغ دی، بالکل صحیح خبره ده. مګر ځان وژنه پر هغه باندې د جاهلیت دی. ځان وژنه باید ونه کړو. اسلامي امارت هم په دې پوه دی چې د افغانستان اسلامي بیرغ دی، ټول یې په رسمیت پیژني. نور زه د ټولو افغانانو څخه دا هیله او خواهش کوم د یو افغان په حیث چې نور په افغانستان کې د هیڅ یو داسې حکومت پلوي ونه کړي چې هغه د جنګ پلوي. نور په افغانستان کې موږ جنګ نه غواړو. وسلام.
السلام علیکم، زله پکتیکا ولایت لا شرن نه خبرې کوم. اجبارو کلا اوسیدونکو، اجی وزیر خبرې کوم. نو نیمره په دا ولایت پکتیکا ولایت کې ټولې کلارې چلیږي. مر دکانداران یو، مجھے ڈیر نقصانی کابل چی مجھے مال نہ راوڑو دی مارخت پرشی دکان دا مجھے پو ڈالر و پاغوانو یا راوڑو علی مجھے پو کلدار و شای خرسو ما دا حکومت چی دار آغا دا درخواست دا چی مجھے پو پکتکا ولایت کی آغوانوی و چلوی نو مجھے پو کلدار و ڈیر توانی و همیشہ مال راوڑو بیر تا خپل سر نسو پی جوڑو والای نو مجھے دا لطول حکومت درخواست دا چارواکو چی لالا مارتا چی چی پا ڈالر لاغوانوی باید عملی کی دا طول افغانستان ولایتو پا تویس ولایتو کی دی پا دا دو ولایتو کی نستا نو دا دی مجھے دیر توانی مجھے شمال واخو عرشای واخو بیر تخپل روپی نسو پی جوڑا والا.
السلام علیکم دی آزادی راڈیو طول کارکن کو تسلامون آنی کی حیلے دی آزادی راڈیو دلار دا افغانستان اسلامی امارت باندې غږ کوم چې د سالنګونو لار چې ډېره خرابه ده او د څو ولایتونو لار ده او کله چې موټر پر باندې ځي ډېر زیات خرابېږي هر موټر نو دغه لاره ډېره مهمه ده څو حکومتونه تېر شول چا توجه نه ده کړې نو د دې څخه مې ویله داده چې د سالنګونو د لارې جوړولو یو پروګرام جوړ کړي او زرته زره جوړ شي نو دا به د شمال ولایتونو د خلکو لپاره ډېر سهولت وي.
زما پیغام دا دی ملګرو ملتو ته چې امارت اسلامی هم پر خپل پخوانی واقعیتونو باندې ولاړ دی. نن په نوزاد د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ورمز په بازار کې کمپین شروع پر ژرو پر سرو باندې حتی شل پنځه ویشت کسه ځوانان یې راټول کړي وو سرونه یې وروخرول. اسلامي نظام په زور سره دی که اسلام په زور سره راغلی
آزادی ریڈیو ٹول کار کون کو تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وائم فاصلہ سلام مجھ عرض داد د طالبان تخ جدی د شتو پر حقوق بانی بنجز لگول دی په اسلامی شریعت کیم د دی حق سا او مرتی په اصلاحی قانون بانیم د دی حق سا ځکه چې زموږ تاسو خوند او منج موږ تاسو لیدلی دی چې واره ولو و ډاکټر ته نو هغه بیا موږ تاسو کې سر پیژل نه کوم وخت دی عملیات کی یا یو بل د دی مرض ګوري چې د مطلق مرض چې دی دا ګوري چې د لاس راپورت کوي دغه د زنان لاس اورت دی نو دا چې دا دروژه پر پور کې د فشار ګوري دا قدم لای کده پیر کده فکر ارتو کې ورولې نو دا رقم مریضان چې موږ په لمر ما ورسله د ارغنداوی روختون ته ورسل نو دا هغه څو روسه د کوم وخت د سترګې عملیات چې کوي سپینسر مورې ولا زنو سر پېښونه یا ته نو سر ته ته ودرېږه نو دا چې خپل عمل ته خلیت نه نکړل بیا یو سات و بعد راوېسل نو دا چې تاسو خټه پېښینو نه غټه عملیات خو به څوک مو سپېږه نو دا چې زکیږي دا ډاکټر زکیږي او بل دا چې موږ ته د هواد لپاره شي زکیږي دا په مکتب باندې زکیږي دا باید موږ ورلکه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د افغانستان د سوداګرو او پنګوالو ټولنه وای دوی په تیر حکومت کې بیلابیلو ادارو ته ځینې توکي لیږدولې چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي. د دې ټولنې یو مشر وای د دوی پانګې په خصوصي بانکونو کې هم کنګل پاتې دي چې دې کار د دوی د کار او پانګونې مخه نیولې ده. زموږ همکار صالح محمد صالح د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې له رئیس حاجی نور الله مبارز څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې اصلي ستونزه یې څه ده.
زمونږ اساسی ستونزې دا ده چې مونږ د جمهوریت په وخت کې د افغانستان ملي او امنیتي ځواکونو سره قراردادونه کړی او ملکی ادارات سره مو قراردادونه کړی ولې اوس مو هغه پیسې په جمهوریت نظام باندې پاتې دي هغه څوک نه راکوي.
تاسو د دغه توکو یادونه وکړه دغه توکي مو کومو ادارو ته تر کومو شرایطو لاندې انتقال کړي چې اوس یې لګښت نه درکول کیږي؟
موږ دغه توکي د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ملکی اداراتو ته په داخلي ښارونو کې په داخلي وزارتونو کې حتی ولسوالیو کې کنډکونو ته ټولیانو ته د افغانستان په هر ګوټ ګوټ کې د موقعیت درلوده هر سهار او هر ماښام دوی ته پخکړی ډوډۍ تیاره ډوډۍ د خپل سر په قیمت باندې حل تر سوله او هر ورځ به موږ پرسونل دوی ته خدمات وړاندې کول او دوی ته به خوراکي مواد لکه غوښه میوه ترکاری ډوډۍ دا به دوی ته انتقالول او دوی ته به دغه جنسونه رسول همدارنګه په ساختمانی بخښونو کې تاسو به بهتره معلومات ده په حفظ مراقبت کې. نو دغه کارونه چې موږ د افغانستان جمهوریت نظام کې موږ د افغانستان نظام سره کار کړی او هر نظام چې دی هر څوک چې د دې ملک حاکمیت په غاړه اخلي مشري کوي د موږ حق په هغه نظام ده او نظام مکلف ده چې د موږ حق راکړي. هغه په دې معنی که چیرته د موږ په نظام حق نه وای نو دوی هم حق نه لري چې د تیر نظام مالیه د تیر نظام عواید تجارانو نه دکاندارانو نه او همداسې مختلفو بخشونو نه راټول کړي. د موږ تجاران ټکول کیږي وهل کیږي بندیان کیږي ولې له بده مرغه تر اوسه موږ ته هېڅ څه نه دي سوي چې موږ د هغې خوښي بین اوسو.
کله چې تاسو د طالبانو چارواکو ته ورغلي یاست هغوی د همکارۍ کومه ژمنه کړې ده؟
په لومړي وختونو کې کله چې موږ د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ته مراجعه کوله هغوی لخوا موږ سره صحیح برخورد نه کېده، حتی موږ ډېر توهینېدو موږ ته، یعنی په مجموع کې داسې څه نه ویل کېدل چې موږ د هغې خوښي بین اوسېږو. ولې په دې ټولنې د غړو او د تجارانو په هڅو سره سره په دغه تول د دغه وخت کې مو ذهنیت سازي وکړله، دوی مو دې ته وادار کړل چې موږ تجاران د هېواد اقتصادي نیرو ده، یو اقتصادي ځواک ده، دوی په سیاسي مسایلو پورې هیڅ تړاو نه لري. موږ د دې هېواد بچي، موږ په دې هېواد کې پانګونه کړې، په سلهاوو میلیونه ډالره مو دلته پانګونه کړې ده. موږ تجاران هر نظام سره سي د هغوی تر څنګ ولاړ یو، هغوی سره کار کوو. نو په اوس وخت کې تقریبا د روزې په مبارک میاشت کې یو مصوبه دی پاس ولاړه د دوی د موږ د مقروضیت ومنه. په هغه مصوبه کې لیکل شوي چې هر څه عاجل به مختلف ادارات لکه د افغانستان بانک، مالی وزارت، اقتصاد وزارت دوی ته دنده ورکول سوله د اتحادو د مشرانو سره په ګډ یو کمیسون جوړ سي او د دې لپاره د یو حل لار راولټوي.
دغه ایجاد شوي کمیسون څه اقدامات وکړل؟
دغه کمیسون جوړ سو. دغه کمیسون د نن نه یو میز د مخه د یو معرفت غونډه وسوله، ولې بدبختانه د هغه وخت نه را په دې خوا تر اوسه هیڅ کومه غونډه نه ده سوي، نه د رد جواب راکول کیږي په فعلي وخت کې او نه هم د داسې څه ویل کیږي چې موږ هغې ته خوشبینه سو. کله چې مجالس نیسو د بعضو سره اقتصادي ستونزې وړاندې کوي، اقتصادي مشکلات وړاندې کوي، د افغانستان کنګل شوي پیسې موږ ته ښي، دغه ستونزې دي او اکثریت ادارات وایي ستاسو د تیر نظام سره کار کړی، د هغه نه خپلې غوښتنې وکړي چې هغوی تاسو ته د دې پیسې درکړي. زموږ امانت پیسې په خصوصي بانکونو کې بلاک دي. د موږ تضمین د اجرا دوه نوه تضمین لرو. یو کله موږ په پروژه کې د ګډون لپاره ورزو تضمین د افر ورته ویل کیږي چې هلته په پروژه کې اشتراک کوو، هغه تضمین د موږ بلاک ده. یو هغه تضمین چې موږ کومې پروژې قراردادونه کړي دي او د هغې حسن اجرا تضمین چې ورته وایي، هغه تضمین چې سرجم د قرارداد نه 15% تر 10% پیسې بلاکیږي په خصوصي بانکونو کې. هغه سندونه موږ د افغانستان د اسلامي امارت او د جمهوریت د وخت سندونه تصدیق په لاس لرو چې موږ هیڅ نه ستونزه نه لرو. ولې بدبختانه د افغانستان خصوصي بانکونو د افغانستان بانک ته یو ذهنیت سازي کړي، د تجاران د هېواد نزي دوی سرمایه وړي، د مختلفو دلایلو چې دوی ورته وړاندې کړي دي موږ هغه پیسې هم کنګل شوي او نه راکول کیږي.
اوس مو غوښتنه څه ده چې باید څه کارونه وسي د دغه ستونزو د حل لپاره؟
لکه څنګه چې ما مخکې دوري وکړله، موږ د نظام سره کار کړی ده، موږ خدمات کړي، موږ فعالیتونه کړي دي. د موږ قانوني حق ده خوراکي توکو مو دوی ته اکمل کړي دي، هغه توکي استفاده شوي، هغه توکي مصرف شوي دي او هغه توکي تر دا دمه د افغانستان اسلامي امارت مصرفوي. د بیلګې په توګه وریځې د افغانستان د جمهوریت په دور کې د افغانستان د دې په ټولنې پانګوالو دا وریځې اکمل کړي دي، دوی ته تر دا دمه د افغانستان اسلامي امارت د غینه مصرف کوي. داسې نور خوراکي مواد لکه شودي، لوبیا او دغه مواد چې دوی تر دا دمه د دین استفاده کوي. ولې بدبختانه دوی حتی دا هم په ذهن کې نه دي ګرځېدلي چې دغه خوراکي مواد چې موږ استفاده کوو د دې چښتن به په څه حال کې وي، آیا دوی ته حق ورکول سوی که نه ده ورکول سوی. د موږ اساسي غوښتنه دا ده، د موږ حق باید راکول سي، موږ ته تجارتي ازادي باید راکول سي، د موږ پیسې راکول سي تر څو موږ په دې هېواد کې لا پانګه وکړو، موږ په دې هېواد کې د اقتصادي بحران په مخنیوي کې مرسته وکړو، د دوی تر څنګ ودرېږو. دغه نظام ولس دا د مونږ ولس ده، مونږ په دې ولس په دې وطن کې پیدا شوي او په دې وطن کې مقدمات وړاندې کړي او لای وړاندې کوو.
د طالبانو له مشرتابت څخه د دغو ستونزو د حل لپاره ستاسو غوښتنه څه ده؟ دغه راز له نورو اړوندو بنسټونو څخه
د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه باندې غږ کوم. امیرالمؤمنین لکه څنګه سیده خپله وایي چې د افغانستان تجاران پانګوال دا د یو هیواد اقتصادي ځواک ده. دا څنګه اقتصادي ځواک ده چې تاسو هر ورځ لټی، تاسو هر ورځ تهدیدوي، تاسو هر ورځ اقتصادي ازادي اخلي، دوی ته د ژوند کولو حق نه ورکوي، د غږ پورته کولو حق نه ورکوي، د خپل شخصي پیسې چې دوی په اختیار کې په بانکونو کې دي، د تاسو سره دي، د افغانستان بانک سره امانت پیسې هېدي نه راکول کېږي، او دوی خپل عیش نوش کې دي، او د مونږ په موادو باندې د بېغمه مزې کې، او مونږ په بد حالت کې ژوند کوو. ملل متحد همداسې نور مرستندوی هیوادونو د دوی نه غوښتنه ده چې په دغه عرصه کې جدي پاملرنه وکړي، د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو سره خبرې وکړي، دغه ورسوي. من سره په دغه عرصه کې هر څه ستر ته وصل لري، کومک وکړي تر څو موږ وکولای شو د دغه اقتصادي بحران نه راووزو او بیرته د تیر په څیر خپل اقتصادي فعالیتونه جاری وساتو، کارونه په ډیر خوشحالۍ او په ورین تندي سره مخته بوزو.
د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې مشر حاجی نور الله مبارز وو.
د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام همدومره وو. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پروي او بخونکې خدای سپارم.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو